د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درانه اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار جناتان رامیرس ستاسو هرکلی کوو. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزی امریکا ته روان شوی څو د هغو مسایلو په اړه له امریکایي مشرانو سره خبرې وکړي چې د افغانستان د راتلونکي او د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ډیر مهم بلل کیږي. خو له راپورونو مخکې خبرونه لرو. په پایل کې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې قسیم سولمالی وړاندې کوي.
په سلامونه هرکلی کوم. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر حامد کرزی نن واشنگټن ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ. د ښځو چارو وزارت مسؤلان وایي دوی توانېدلې په وروستیو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د دوی پوهاوی زیات کړي او د دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د عملیات پر مهال د لسو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ واشنگټن ته روان سو. د ولسمشر کرزی ویاندی مل فیزی نن مخکې لدی چې افغان پلاوی له کابل وخوځيږي ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د افغانستان لپاره یو اساسي مسله د افغان ځواکونو تجهیز او تقویه ده. د افغانستان د سولې بهیر د امنیتي مسولیتونو انتقال، د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون، ټول د مذاکرو اساسي محورونه جوړوي.
شغلی فیزی ویل په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره د دفاع، د بهرنی چارو او مالی وزیران، د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فارس پنتا، د سولې دالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی او د امنیتي مسولیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس اشرف غنی احمدزی ملتیا کوي. د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو څو کلونو کې توانېدلې چې خپلو حقونو په اړه د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي. د دې وزارت مسلکي مرستیال مشګان مصطفوي نن په کابل کې خبریالانو ته په وروستۍ کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو رسنۍ پوشش هم د خلکو له پوهولو سره مرسته کړې.
با توجه به این که در طی این سالها
د تپکتو سره چې په دې کلونو کې د ښځو د شرعي او قانوني حقونو په برخه کې د عامه خلکو په خاصه توګه د ښځو د پوهې کچه لوړه شوې ده. د تاوتریخوالي د پیښو د سات مرکزونه زیات شوي دي او له بلې خوا د دا ډول پیښو خبري پوښښ زیات و. دا ټول د دې لامل ګرځېدلی چې موږ په رسنیو کې د دې پیښو زیات ارقام ولرو.
په همدې حال کې یو شمېر بنسټونه د دې وزارت کار د قناعت وړ نه بولي او وایي چې دې وزارت په تیرو یولس کلونو کې یوازې سمبولیک رول درلودی. او د دفاع وزارت مسؤلان وایي د وسلوالو درې قمندانان یې له لس نورو مشکوک کسان سره په یو شمېر ولایتونو کې د عملیات پر مهال نیولي دي. د دفاع وزارت د رسنۍ دفتر معلومات ورکوي چې دا کسان نن په هلمند، غزنی، میدان وردګ، فاریاب، جوزجان او خوست ولایتونو کې د عملیات پر مهال نیول سوي دي. بل لوري د فراه ولایت په مرکز کې نن سهار پر دوو سرتیرو د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله وسوه چې یو یې پکښې مړ او بل یې ټپي سو. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې دغو سرتیرو د یو ښوونځي ساتنه کوله. په همدې حال کې د دفاع وزارت د نورستان په نرنګ ولسوالۍ کې د خپلې وسرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له فرښتې جلال زید څخه.
جمهور رئیس باراک اوباما شاینن پخوانی جمهور غوښتونکی سناتور چې هیګل د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي. مطبوعاتي رپورټونه د خبرو سرچینو په حواله وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما داسې پریکړه کړې چې نن دغه مسله اعلان کړي. خو د سپینې ماڼۍ مهالویش څرګندوي چې ولسمشر اوباما د نن ورځې لپاره هیڅ ډول عمومي غونډه نه لري. د امریکا دفاع وزیر لوین پنیټا مخکې ویلي و کله چې جمهور رئیس اوباما خپله دوهمه څلور کلنه دوره پیل کړي دی به له خپلې دندې لرې شي. جمهور رئیس اوباما به په رسمي ډول خپله دوهمه څلور کلنه نن دوره د جنوري په شلمه نیټه پیلوي. چاک هیګل شپږشپېته کلن دی او د ویتنام د جګړې تجربه لري. دی پر اسرائیل د انتقادونو او له ایران سره د خبرو د ملاتړ په خاطر پیژندل سوی دی. تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن نن بیرته خپلې دندې ته ستنه شي. کلنټن د یوې میاشتې لپاره د روغتیایي ستونزو له کبله نه شوای کولی خپله دنده پر مخ بوځي. هغې د دسمبر پر اوومه له اروپا څخه تر ستنېدو وروسته په معده کې ناروغي پیدا شوه او مغزي ټکان ورپیښ سو. خو د تېرې اونۍ روغتیایي ازموینو څرګنده کړه چې د میرمن کلنټن په سر کې وینه غوټه شوې وه او په نیویارک کې په روغتون کې د درملنې اړتیا ورته پیښ شوه. د هغې ډاکټران وایي اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی خو هغې ته یې لارښوونه کړې چې د څو اونیو لپاره دې بهر ته سفر نه کوي. د ګوګل انټرنیټ پانی اجرایوي مشر اریک سمیت او د امریکا د نیو مکسیکو ایالت والی بل ریچرسن نن شمالي کوریا ته ځي. دا جنجال پرونکی سفر د شخصي مقاصد لپاره بلل سوی دی. د نیو مکسیکو والی بل ریچرسن وایي
This is a private humanitarian mission, not connected.
دای وای دا د بشری مرستې یو شخصي ماموریت دی او د امریکا له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري. موږ د امریکا د حکومت استازي توپ نه کوو. موږ هدف بشری دی او غواړو چې په شمالي کوریا کې د اقتصادي او مالی وضعیت او د بشری حقوقو د وضعیت او د نیول شوی امریکایي وګړي د څرنګوالي ارزیابي وکړو. زه د شمالي کوریا د مزایلو د ازموینې په اړه اندیښنه لرم. موږ غواړو چې هغوی له اتمي وسلو لاس واخلي. شمالي کوریا ته د دې سفر یو هدف هلته د کوریایي الاصل امریکایي کینت بی د خلاصون لپاره هڅې دي. د امریکایي الاصل کوریایي چې د سیلانیانو د لارښود دنده یې درلوده تیر کال د شمالي کوریا د چارواکو لخوا ونیول سو. سپینې ماڼۍ شمالي کوریا ته د ګوګل د اجرایوي مشر او د نیو مکسیکو د والي پر سفر انتقاد کړی او وایي چې د دې سفر څخه لنډ موده مخکې شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکي راکټې ازموینې وکړې. څوارلس میرمنې او ماشومان چې د ازبکستان د سود اوسیدونکو په ولکه کې وو آزاد شول. د قزاقستان په جنوب کې د باتکن ولایت مطبوعاتي دفتر نن وویل هغه خبرې اترې بریالۍ سوي چې د یرغمل سویو کسان د خوشي کېدو لپاره پیل سوي. خو د دغه ولایت والي وویل چې د قرغزستان شاوخوا شل تنه اوسیدونکي لا هم د ازبکستان په سو ولایت کې پاتې دي. د سو اوسیدونکي د قرغزستان پر سرحدي ساتونکو د شنبې په ورځ برید وکړ. دغو ساتونکو د چارباک نوې جوړې شوې سرحدي پوستې ته د برېښنا د موضوع د غځولو څارنه کوله چې حمله ورباندې وسوه. ورپسې پرون د سو په سلګونو اوسیدونکو د قرغزستان په سرحدي ساتونکو حمله وکړه او د چارباک کلي څلوېښت تنه قرغزي اتبای برمته کړل. دوی د قرغزستان په لمبر پلیټونو سره له سو څخه په موټرو کې روان وو چې ونیول سول. پاکستان به د فبروري په میاشت کې د لومړیو کې لشتره ژه یو لکټنه غنم ایران ته صادر کړي. په پرونیو رپورټونو کې داسې ویل سوي چې د پاکستان د سی ټریډ ګروپ په نامه د غلجاتو صادرونکي کمپنۍ به د غنم د جنوري په پای کې یا د فبروري په لومړیو کې ایران ته واستوي. دغه کمپنۍ وایي د پلان شوي اندازې لسمه برخه غلبه په دغه موده کې صادره شي. د غلجاتو د دې صادرونکي کمپنۍ یوه مشر ویلي داسې څرګندېږي چې ایرانیان پیسې نه لري چې په تېر اګست میاشت کې د شویو موافقې له مخې یو میلیون ټنه غنم رانیسي. دغه کمپنۍ وایي ایران باید د غنمو د صادراتو په بدل کې اومه وسپنه او یا هم سره پاکستان ته ورکړي. او د روسیې د شمالي قفقاز د کباردینو بلکاریا جمهوریت امنیتی ځواکونه وایي چې د ارتودوکسو عیسویانو د کرسمس مراسم پر مهال یې پر کلیساو د سختدریځو وسلوالو د بریدونو مخنیوی وکړ. پرون ناوخته دریو سختدریځو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو وروسته له هغه چې مینیبوس موټر ته یې له یوه کلي بهر درول شوی و او ډزې ور وکړې پر دوی باندې حمله وشوه. امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې درې واړه وسلوال ووژل او هغه منفجره مواد یې وچول چې سختدریځو وسلوالو له ځانونو سره لږدول. امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. ولسمشر حامد کرزای نن سهار وختي امریکا ته په سفر روان شو. د افغانستان او امریکا ولسمشران به په واشنگتن کې په خپل کتنه کې له یو بل څخه کومې غوښتنې ولري په دې اړه به یو تحلیلي راپور درته وړاندې کړو. د واشنگتن په سفر کې له نورو چارواکو سره د سولې د عالي شورا مشر هم له ولسمشر کرزی سره ملګری دی. آیا امریکایان طالبان د سولې په پروګرام کې ګډون ته هڅولی شي؟
سره څنګه مرسته وکړو؟ د افغانستان حکومت په جریان کې نو اوسي دا پروژه به ناقصه اوسي.
په نورو موضوعاتو کې د کندهار د انارو له باغونو څخه سږ کال د نږدې اتلس میلیونه ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر شول.
سږ کال خو نو انار ښه وه په نسبت و پروش کال ته. نو بیا پاکستان ته یو څه بار تللی، څه کابل ته بارېدله، ایران ته بارېدله.
نو راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې په دې اړه بحثونه اوریدای شي چې خبریالان د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې څه کولای شي.
نورې کړۍ هم سړی له پامه نشي غورځولی چې هغوی خپله اغېزه لري. هم ځوانان هم د دوی فکر تاثیر لري، دوی قلم تاثیر لري، دوی وینا تاثیر لري چې هغه د میډیا له لارې خپرېږي.
نو تر پایه راسره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اوري د وخت مسپخین 2 بجې او 10 دقیقې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ سهار واشنگتن ته روان شو. امریکا سره د امنیتی سند په اړه بحث د سولې او افغان ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د انتقال پر بهیر خبرې اترې هغه مسایل دي چې د دې سفر د اجنډا په سر کې ځای لري. ځینې سیاسي کتونکو په دې باور دي چې د امنیتی سند د لاسلیک په اړه د ولسمشر حامد کرزی ځینې جدي شرطونه د دې سبب شي چې دا سفر لازمې لاسته راوړنې ونه لري. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې.
تاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکایي چارواکو سره د خپل درې ورځنی سفر پر مهال په یو لړ مهمو مسایلو خبري وکړي. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمال فیضی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی هیله مندي چې د دې سفر نتیجې به مثبت وي او دواړه لوري به په ځینو ستراتیژیکو مسایلو موافقه ته سره ورسیږي. ښاغلی فیضی امریکا ته د افغان پلاوی د سفر د اجنډا په اړه داسې وویل:
په دې سفر کې به امریکایي چارواکو سره په څو مسایلو خبرې وشي. مهمه مسله د افغان ځواکونو د سمبالښت موضوع ده. په دې سفر کې به د سولې په بهیر، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پر انتقال او د امنیتي تړون پر موضوع خبرې وشي. افغان او امریکایي چارواکي به د درې ورځو په ترڅ کې په دغو مسایلو خبرې وکړي.
فیضی زیاته کړه له امریکا سره د امنیتي سند موضوع هغه څه دي چې په دې سفر کې به د نورو مسلو په پرتله زیاتې خبرې ورباندې وشي. نوموړي وویل د افغانستان ملي حاکمیت او ملي ګټې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کېدو په وړاندې سره کرخې دي او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید دغو مسایلو ته پام وکړي. ځینې سیاسي کتونکي بیا په دې باور دي چې امریکا ته د ولسمشر حامد کرزی سفر به لازمې لاسته راوړنې ونه لري. افغان کتونکي اسحاق اتمر وایي ولسمشر کرزی به د امنیتي سند په اړه امریکا ته په داسې مسایلو او شرطونو ټینګار وکړي چې د اوباما ادارې ته به د منلو وړ نه وي.
یو خو دغه د سرتیرو اندازه ده چې زه فکر کوم هغه اندازه سره چې امریکایان غواړي جمهور رئیس دې سره موافقه وکړي، بل د هغوی قضایي مسؤلیت دی. په دغه مسله کې هم ډېر خبرې شته دی. بل د امنیتي ځواکونو تاثیر تبدیل دی. دغه تنشونه او دغه ناندری به روان وي. داسې امکانات هم شته چې یا دا بیخي لاسلیک نه شي یا د دې لاسته کېدل
له امریکا سره د امنیتی سند مهمه مسلې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د حضور او شمیر سرنګوالی او د افغان ځواکونو روزنه او سمبالښت دی. د امنیتی تړون په اړه د امریکایانو لخوا د افغانانو د توقيف پای ته رسول او افغان ځواکونو ته د پیاوړي هوایي تجهیزات ورکول د افغان حکومت له مهمو شرطونو څخه دي. بل خو راپور نه وایي چې امریکایي چارواکي به په دې سفر کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هم خبرې وکړي. ویل کېږي سپینه ماڼۍ دا مهال په افغانستان کې د 6000، 10000 او یا هم 15000 عسکرو د پاتې کېدو په انتخابونو غور کوي.
امریکایي او نورو لویدیزو مطبوعاتو واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه بیلابیل مقالې او تحلیلي مطالب خپره کړي دي. واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز رسپانو د ولسمشر کرزی او ولسمشر اوباما ترمنځ د کېدونکو خبرو د اجنډا او د دواړو خواوو ترمنځ د مهمو او لویو غوښتنو موضوع څېړلې ده. د فرانسې خبري اژانس بیا د امریکا او افغانستان د مشرانو ترمنځ پر ځینو مهمو مسلو کې د اختلافاتو یادونه کړې ده. رضوان مراد متحدو ایالاتو ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه د لویدیزو رسنیو په حواله نور معلومات اوروي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي ولسمشر کرزی په واشنگتن کې له امریکایي مقاماتو سره په خپلو کتنو کې هغه شکایتونه بیا راپورته کړي چې نوموړي له دې وړاندې په وار وار په خپلو څرګندونو کې کړي دي. افغان ولسمشر متحده ایالات تورن کړي چې په افغانستان کې د فساد زمینه برابر کړي او امریکا په دوامدار توګه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه کوي. د افغان ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم واشنگتن پوسټ ویلي حامد کرزی د دې لپاره په ښکاره پر امریکا انتقادونه کړي چې له امریکایي چارواکو سره په شخصي او رسمي غونډو کې په هغو مسئلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې د افغان حکومت لپاره خورا مهم دي. واشنگتن پوسټ د ولسمشر کرزی د ویان ایمل فیضی په حواله لري کې افغان جمهور رئیس بل متحده ایالاتو غوړي چې هغو جنگ سالارانو سره قراردادونه ونه کړي چې د افغان حکومت په وینا له دې پیسو څخه د خپل اهداف لپاره ګټ اخلي. ولسمشر کرزی د غراز غواړي چې امریکا ورته د هوایي ځواک د جوړولو لپاره عصري الوتکه او نور جنگي تجهیزات ورکړي. خو د مقالې لیکونکي وایي افغان ولسمشر بخای لزینو هغه غوښتنو تیر شي چې د امریکایي مقاماتو په نظر عملی نه دي. په دغو غوښتنو کې یوه هم د هغو قراردادونو لیست دی چې امریکایي مقاماتو هغه افغانانو ته ورکړي چې د ولسمشر کرزي له حکومت سره نږدې اړیکې لري. متحده ایالات بیا له خپل لوري د افغانستان له جمهور رئیس څخه یو شمېر غوښتنې لري. سپینه ماڼۍ وایي له ولسمشر کرزي سره به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي او اندازې په اړه خبرې وشي. په افغان دولتي ادارو کې د موجوده پراخ فساد مخنیوي او په حکومتي چارو کې د شفافیت رامنځته کول هم هغه غوښتنې دي چې د امریکایي مقاماتو په وینا ولسمشر اوباما به پې ټینګار وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر په داسې حال کې امریکا ته تللی چې جمهور رئیس اوباما له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه په مهمې پریکړې غور کوي. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې ولسمشر اوباما به له افغانستان څخه په څومره وخت او تیزی سره د امریکایي ځواکونو د ویستنو پلان عملي کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو بله مهمه مسأله دا ده چې ولسمشر باراک اوباما باید په دې اړه چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل څه بڼه ولري هم جدي غور وکړي او د امریکا خلکو ته هم باید په دې باب توضیحات ورکړي. د لویدیځو خبري اژانسونو په وینا سپینه ماڼۍ په اوس وخت کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 3000 نیولې تر 9000 سرتیرو پورې د ساتلو پر پلانونو غور کوي.
په راپور کې مو د امریکا او نورو لویدیځو مطبوعاتو د راپورونو او تحلیلونو لنډیز واورید چې واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه خبرې کړې دي. د کابل چاپ ورځپاڼه هم په دې اړه مطالب خبرې کړې. را سره وسی چې د خبرونې په دوام کې د دې مهم سفر په اړه نور راپورونه او مرکې هم لرو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د سمګ غغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ تللی پلاوی به د سولې په اړه په خپلو خبرو کې امریکایي چارواکو ته په ډاګه کړی چې وسلوال طالبان باید له افغان دولت سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي. طالبانو تر اوسه دا نه ده منلی چې له افغان دولت سره خبرې وکړي او دا دولت بې صلاحیته بولي. څو ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول خبرداری ورکړ چې که طالبان له خپل دې دریځ څخه ونه وړي نو دوی به په قطر کې د دفتر له پرانیستو سره موافقه ونه کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژوند په دې اړه د سولې د عالی شورا لمرستیال عطاوله لودین سره مرکه کړي.
د سولې د عالی شورا مرستیال ښاغلی عطاوله لودین جمهور رئیس حامد کرزی امریکا ته په سفر ولاړ. په دې سفر کې یو مهمه مسله چې خبرې پکېږي د سولې مسله ده او د سولې د عالی شورا رئیس هم ورسره ملتیا کوي. مشخصه توګه که تاسو وایئ چې د سولې په باره کې کوم مسایل دي چې باید تاسو غواړئ د امریکا سره یا د امریکایي چارواکو سره مطرح کړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی جمهور رئیس دغه سفر د ډیر اهمیت لرونکی سفر دی. لا په دې خاطر باندې چې خارجي قوتونه نظامي شکل باندې افغانستان ته 2014 کې د پرېښودو وعده کړې ده، نو په طبیعي شکل باندې دلته د مسؤلیتونو د انتقال مسله رامنځته کېږي چې څنګه دا نظامي مسؤلیتونه د خارجي قواو نه افغاني قواو ته انتقال شي. همدارنګه د ملي پولیسو د اردو د تجهیز او د په وسلو باندې سمبالولو مسله ده. او په افغانستان کې د راتلونکي کې د امنیت تامین او د سرحدات ساتنه دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان د صلح پورې تعلق لري. نو طبعا جمهور رئیس په دې باندې موافق شي چې د افغانستان د صلح او د امنیت د تامین لپاره ټولې هغه غوښتنې چې د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو لري دا په دې مجلس کې ومنل شي او په دې باندې توافق وشي، نو دا به د صلح لپاره یو ښه مقدمه او ښه پیغام وشي.
بلودین څه تاسو وایئ چې که چیرې د افغانستان د حکومت غوښتنې امریکایي چارواکي ومني دا غوښتنې مشخصا څه دي؟
طبعا ما قبلا ورته اشاره وکړه چې د ملي اردو د ملي پولیسو تجهیز دی په مهمو وسایلو باندې هغې سنبالول دي. د دې اقتصادي مرسته ده او دا چې په افغانستان کې د راتلونکي کې په افغانستان کې د امنیت لپاره د خارجي قوتونو ایا ضرورت شته یا کنه شته د په کوم برخه کې مرسته کوي؟
لودین صاحب، له وسلوالو مخالفینو سره که د روغ جوړې په برخه کې وایي چې کوم مشخص وړاندیزونه دي، دا خو د افغانستان د ثبات پورې تړلي مسایل دي، خو مشخصا د وسلوالو مخالفینو سره کوم مسایل دي؟
طبعا تاسو په رسنیو کې اورئ چې د افغانستان مسله مخالفین د دې په عوض باندې د افغانستان د حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي. په خپل ټولو بیانونو کې دا وایي چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو. دا هم یو موضوع ده چې امریکایان په دې باندې وپوهېږي چې کوم کارونه چې د صلح په تعمین کې یا د مخالف د مصالح مخالفین د بخلاینو په صورت کې دوی پورې تعلق لري په دې برخه کې څه کولی شي. همدارنګه پاکستان چې په دې سیمه کې د امریکا یو ستراتیژیک او پخوانی دوست دی، دوی د صلح په تعمین کې د دې خپل دوست سره څه مشورې ورکوي، څه هدایات جاري کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې
د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې ویلي چې تر څو طالبانو دې ته غاړه نه ایښي چې د افغانستان له دولت سره خبرې وکړي، دوی به په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موافقه ونه کړي. یعنی د افغانستان د حکومت یا د پلاوی هغه دریز به بیا هم په دې سفر کې له امریکایي چارواکو سره همدغه خبره وي.
د خارجه وزیر چې کومه څرګندونې کړې دي، دا ښه شرط دی، دا تقریبا ډېر دې شرط نه خبرې نه کیږي چې یو چاته زمينه پر سازي کې سہولتوں اور برابر رسمیت میں پی جانی رسمانہ اسی تبن بریبا توافق کی جو امریکان بتری کی آگے تداوا نمود کی کمنگا سنگ امرست افغانستان حکومت پہ جریان کی نو اسی آگے پامری بخ کے سہولتوں برابر نے کی بات روزہ بنا کے سو اسی تبن بریباس سائل بانی بھاشن اثر سر کی
د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالله لودین ول ازادې راډیو سره په مرکه کې په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کتونکو وایي چې د افغانستان په دننه او بهر کې د سولې د پروسې د سابوتاژ هڅې کوي. دوی په دې باور دي چې په هیواد کې دننه ځینې چارواکي او سیاسي مخالفان او په بهر کې د سیمې ځینې هیوادونه په دې برخه کې لخپلو ګټو سره سم دریز غوره کوي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر هیوادونه او کړۍ هڅه کوي چې د ځینو غونډو په جوړولو سره د نوې میلادي لسیزې سیاسي لوبې بیا تکرار کړي، خو د سولې د عالي شورا چارواکي دا څرګندونې نه مني او وایي چې په افغانستان کې د سولې د ګډوډولو لپاره کوم خوځښت نه لیدل کیږي. نسیم شفق او په دې اړه تفصیل.
که څه هم په دې وروستیو کې د سولې خبراترو او هلو ځلو زور اخیستی، خو یو شمیر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې په ملي او سیمه ییزه سطحه د سولې د روانې لړۍ د سبوتاژ کولو هڅې هم دوام لري. دا کتونکي وایي چې د افغان دولت په چوکاټ کې هم د سولې په اړه یو نظر نه دی موجود او سیاسي مخالفان هم کوښښ کوي چې دا پروسه د دوی له ګټو او غوښتنو سره سمه پرمخ ولاړه شي. د سیاسي چارو سیډونکو عمر شریفي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغانستان په دننه او د سیمه په سطح مهم خندونه او چیلنجونه موجود دي.
په افغانستان کې مختلف خواوې که حکومت دی که سیاسي اپوزیسیون او که نورې سیاسي ډلې د سولې د پروسې په اړه د نظر یووالی نه لري. په تیره د پاریس له غونډې وروسته دا چې د سیمې په سطحه کوم هیوادونه په دې برخه کې لاسوهنه کوي، پوهیږو چې هم هند او پاکستان او هم ایرانیان د سولې د لړۍ په اړه بیلابیل نظرونه لري. دوی هر یو د افغانستان د کشالې په اړه جلا نظر لري او که د سولې پروسه سبوتاژ هم شي، علت به یې د هیواد په دننه کې د مختلفو اړخونو ترمنځ نه هماهنګي وي.
د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې هلې ځلې او خبرې اترې په دې وروستیو کې تودې شوې او حتی افغان حکومت په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره د دفتر له پرانستلو سره هم موافقه کړې، خو افغان حکومتي چارواکو په تازه سرګندونو کې ویلي چې دا دفتر باید هغه مهال پرانستل شي چې وسلوال مخالفان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیاری وخی. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول څو ورځې وړاندې د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې ځینې هیوادونه هلې ځلې کوي چې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره د افغانستان تیرې ستونزې او ناخوالې یو ځل بیا تکرار کړي.
لڅه
مودی رئیس یو شمیر بهرنی هیوادونه د افغانستان د راتلونکو په اړه له دې هیواد څخه بهر غونډې جوړوي. دا داسې یو کار دی چې ورو ورو د نوې میلادي لسیزې پر لور روان دی. کله چې موږ په کورنۍ ستونزه کې ښکیل وو او هر چا به څو تنه افغانان را غونډ کړل او د دې هیواد د راتلونکو په اړه به خبرې کولې. دا نه ده لازمه چې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو غونډه په بهر کې جوړ شي. نور به د پاریس او یا برلین دریمه او څلورمه غونډه نه وي.
د سولې عالی شورا په دې وروستیو کې له وسلوالو مخالفانو سره د سیاسي روغې جوړې په هدف منډې ترډې زیاتې کړې او پاکستان هم په دې برخه کې د یو شمیر طالب مشرانو له آزادولو سره د ټینګې همکارۍ لپاره ټټر وهلی.
قدر منوریدونکو، په دې تحلیلي راپور کې مو د یو شمیر سیاسي کتونکو نظریات واوریدل چې وایي په افغانستان کې دننه او د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د پروګرام د سابوتاژ هڅې دوام لري. د ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې مهم موضوعات یې واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه دي. کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه احمد زبیر ژمن کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې له نورو مطالبو سربیره امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي په سفر تبصری او مطالب خپره کړي دي. محور ورځپاڼې په خپلې سرمقالي کې لیکلي ممکن جمهور رئیس کرزي د سپین ماڼۍ له څښتن سره د افغانستان په اړه یو لړ موافقه وکړي، خو ویره ده دا نوې موافقه به هم د یخ پر مخ لیکونه شي. ورځپاڼې لیکلي له امریکا سره لمخ کې افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي، خو د لیکوال په باور دا تړون اوس تشه خبره پاته شوه او عملی بڼه نه لري. محور په یبل مطلب کې لیکلي پښتنه د امریکا سره امنیتی تړون افغانستان ته زور کوي. د مطلب په دوام کې راغلي پر کونړ د پاکستان د راکټي حملو پر مهال ستراتیژیک ملګری امریکایان ولې پټخلو ناستول. سرنوشت ورځپاڼې هم خپل سرمقاله امریکا ته د جمهور رئیس کرزي د سفر په اړه کښلي. په سرمقالي کې راغلي ټاکل شوی چې په دې سفر کې ښاغلی کرزی له امریکا سره په امنیتي تړون د افغان ځواکونو په تجهیز او په بشپړه توګه د زندانونو د انتقال په اړه خبرې وکړي. سرنوشت لیکلي هغه څه چې افغان حکومت یې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د شرطونو په نوم یادوي، لکه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی، د زندانونو نه لرل او ځینې نور، دا خو د افغانستان طبیعي حقوق دي چې له امنیتي تړون پرته هم باید ورکړل شي. ورسپانې لیکلي مهمه ده چې د امنیتی تړون پر سر افغانستان له امریکا نه په بیلابیلو نورو برخو کې امتیازات واخلي. خدمتګار ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې لیکلي دي آیا کرزی اوباما به په افغانستان کې په اداري فساد هم خبري وکړي؟ په مطلب کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې د یو مسؤل خبر راخیستل شوی چې ویلي دي په دې سفر کې د دوی لخوا کوم خاص وړاندیز نه دی مطرح شوی. خدمتګار له اداري فساد سره د مبارزې د یوې شبکې نظر هم راخیستی چې ویلي دي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له اداري فساد سره مبارزه په خپل لومړیتوبونو کې راولي. خو په مطلب کې راغلي په تیرو کلونو کې امریکایي چارواکو او افغان حکومت په افغانستان کې د اداري فساد له ستونزې سره سیاسي چلند کړی دی. د افغانستان ایکسپریس انګلیسي ژبې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غرسلي کې لیکلي د افغانستان ملي بانک څخه 4.5 لک ډالر غلا شوی دي. ورځپاڼې لیکلي دا ډالر د ملي بانک له درې ولایتي څانګو څخه غلا شوی دي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي حکومت د اساسي قانون په تطبیق کې ضعیف عمل کړی. د ورځپاڼې یو بل سرلیک دی پاکستان د افغان سوداګرو 3000 کانتینر توکي په خپلو بندرونو کې درولې دي.
سمغه غله ازادي راډیو اوري. د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د دې ولایت څخه سکل د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت 10000 ټنه انار بهر ته صادر شوی. په همدې حال کې د کندهار ولایت باغلرون کې وایي چې سکل انارو دومره زیات حاصل ورکړی و چې په تیرو کلونو کې ساری نه و. محمد صادق رښتینی په کندهار کې د سوداګرۍ خونی د چارواکو او باغلرونکو سره د سګنیو حاصلاتو په اړه خبرې کړي.
په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د کندهار څخه 10000 ټنه انار پاکستان، هندوستان، جرمني، متحده عربي اماراتو او بنگلاديش هیوادونو ته د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت صادر شوي چې دا یو بېساري شمیر دی. د نوموړي په وینا سږ کال موسمي ناروغي نه وه او درختو د تیرو کلونو په پرتله ډېر زیات انار کړي وه.
دا یوازې موږ غیر پاکستان ته نه تللي، دا ګر افغانستان یې پر سر اخیستی. کابل ته ځي، هرات ته ځي، فرات ته ځي، دا زموږ تاسو په داخل افغانستان کې. دا بیا یوه فابریکه موږ په لرو د باید بهار امید په نامه، دا په کابل کې د جوسو فابریکه ده. انارو روب باسي، جوس نه دی، روب دی. هره ورځ به خامخا 500 او 600
د انجینر باقی په وینا د 10000 انارو څخه شاوخوا 10000 ټنه په غیر راجستر ډول په هیواد کې دننه کابل، هرات او ځین نور ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دي. د نوموړي په وینا په غیر راجستر ډول پاکستان ته تلونکي انار د هغه هیواد په نوم نور هیوادونو ته صادریږي. بلخوا باغلرونکي هم د انارو حاصلات شبولي. دوی وایي چې سږ کال چې په کندهار کې کوم انار وسوه په تیرو کلونو کې ساری نه دی لیدل سوی.
ما نوم بچاری مزدلی مارکیټ کې کار کوو. دا د انار نو پروش کال چې و انار لږ و سږ کال انار در پروش کال ډیر دی مګر قیامت بیا نه لري. پروش کال دا شپې یو من په 1500 افغانۍ خرڅېدی، سږ کال کاټن په 1500 افغانۍ خرڅېږي. دونه کدارې تغیر کړی دی.
زه خپل عبدالجبار نومیږم او و د سږ کال خو نو انار ښه و په نسبت و پروش کال ته انار هم ډیر کړی و او بل دی دا بارانونه پر وسوله باره و چاودل نو بیا پاکستان ته یو څه بار چلې څه ونه او کابل ته بارې دل ایران ته بارې دل.
باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي چې دوی ته دي د هوا د لارې بهر ته د میوو په خاص ډول د انارو د انتقال لپاره امکانات برابر سي. د دوی په وینا د واګا پر بندر ځینې وختونه موټرونو ته اجازه نه ورکول کیږي او یا هم ځنډیږي چې له امله د لندې میوې کیفیت له منځه ځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. قدرمنو اوریدونکو، فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د یو لوړ رتبه هیات سره واشنگتن ته روان شو. د افغانستان ځواکونو تجهیز، د مخالفینو سره د سولې بهیر، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او شمېر نورو مسایلو په شمول به جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان پر حالاتو د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په فراه کې نن سهار پر دوو سرتیرو د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله وسوه چې یو یې مړ سوی او بل زخمي دی. د فراه د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې هدف تر اوسه نه دی معلوم. د ګوګل انټرنیټي سایت اجرایوي مشر اډک سمیت او د امریکا د نیو مکسیکو ایالت والی بل ریچرسن شمالي کوریا ته ورسیدل. پر دغه سفر باندې د سپینې ماڼۍ لخوا انتقاد سوی، خو دواړه وایي چې دغه سفر د شخصي مقاصد لپاره دی. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما شاینن پخوانی جمهور غوښتونکي سناتور چک هیګل د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي. مطبوعاتي رپورټونه د خبرو سرچینو په حواله وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه کړې چې دغه مسله به نن اعلانوي.
سمه راغله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې پورسته برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام اوري.
د ځوان فکر د خبرونه قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په نننۍ خبرونه کې زه مجیب الرحمن انګار تاسو کوربه یم. په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د ژورنالیستانو ترمنځ یو ګډ کانفرنس وشو. د دغه کانفرنس هدف دا و چې ژورنالیستان د دواړو هیوادونو په روابطو په ښه کولو کې څومره کردار لوبولی شي او په دې وخت کې دغسې یو کار ته څومره ضرورت دی. په دې بحث کې زموږ سره میلمانه دي آزاد خبریال او ورځپاڼه لیکونکی حمیم جلالزی، ځوان ژورنالیست تواب غورزنګ د کوز پښتونخوا نه، ژورنالیست او آزاد خبریال نوید یوسفزی، او همداشان زموږ مشر خبریال الیاس وحدت صاحب. ټولو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي مو شئ، ښه راغلاست. غواړم پیل حمیم جلالزی نه وکم. جلالزی صاحب، ستاسو په نظر په دغه برخه کې د دواړو هیوادونو د روابطو په کولو کې لکتر لګه د یو دوستانه فضا پر رامنځته کولو کې د ژورنالیستانو، خصوصا د ځوانو ژورنالیستانو رول ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
زما په نظر اصلي خبره دا ده چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د خرابوالي کوم ټکی چې ده، هغه تر ډیره د میډیا له لورې له تبلیغاتو سره تړل کیږي. ډیر باور دا ده چې د دواړو هیوادونو رسنۍ یو د بل په ضد باندې تبلیغات کوي. پایلې دا راوځي چې په حکومتي کچه افغانستان او پاکستان تر اوسه لا په غستیج کې نه دي چې جلا پالیسیانې جوړ کړي. د دې دواړو هیوادونو پالیسیانې د تر ډیره حده د رسنیو په معلوماتو باندې، یا کدا سی و چې یو برخه د رسنیو د معلوماتو پر بنا جوړیږي. نو په دې اساس باندې کله چې رسنۍ د یو بل پر ضد باندې تبلیغات کوي، له یوې خوا دوی ولسي ذهنیتونه یو د بل په ضد جوړوي او له بلې خوا تابان په حکومتونو باندې هم تاثیر کوي. دواړه حکومتونه له یو بل سره هغسې چلند کوي چې دوه ګاونډیو هیوادونو ته مناسبه نه ده. دویمه خبره دا ده چې دلته چې موږ د میډیا خبره کوو، په میډیا کې تر ډیره حده پورې زموږ ځوانان ښکیل دي، که بره پښتونخوا کې دي، که کوزه هغې کې دي، دواړو کې ځوانان دغه میډیا چارې پر مخ بیایي او تر ډیره حده همدغه که ورته موږ تبلیغات وایو د بل په ضد باندې همدغه د همدغو خلکو د خلو قلمونو فکرونو زیږنده ده. په دې حساب باندې ځوانان د میډیا په واسطه باندې یا لږ تر لږه یو د بل هیواد پر ضد یو فکر خپروي. یعنی موږ ویلی شو چې تر ډیره حده پورې همدغه خلک چې میډیا کې دي همدغه ځوانان د همدغو تبلیغاتو تر شا ولاړ دي او تاثیر یې هم موږ تاسو په خپله وینو چې هیڅکله د دواړو هیوادونو اړیکې د میډیا د تبلیغاتو له کبله هم همره نه دي سره نږدې شوي چې بویه. نو په دې حساب باندې تاثیر یې خورا ډیر دی او په دې کې ځوانان لویه برخه لري. که څه هم ځینې نورې کړۍ هم په دې برخه کې سړی له پامه نشي غورځولی چې هغوی خپله اغېزه لري، اما ځوانان هم په خپل وار باندې په دې برخه کې تاثیر لري. د دوی فکر تاثیر لري، دوی قلم تاثیر لري، دوی وینا تاثیر لري چې هغه د میډیا له لارې خپرېږي او عام فکر په دولتي کچه باندې تر نورو خلکو پورې رسېږي.
تاسو وایئ چې مطبوعات په دې برخه کې یعنی یو منفي کردار لوبوي، د دې جواب به ته به وروسته راشو، بیا به تاسو ته راشو. خو اوس به تواب غورځنګ ځوان ژورنالیست دی، ځوان خبریال دی. تاسو نن پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې ځوانانو ته څومره زمینه مساعده ده دغسې یو کار؟
زه فکر کوم ځوانان ته د دې کار ډیره ښه زمینه مساعده ده. ځوانان لکه مخکې چې ویل شول په میډیا کې ډیر زیات ښکیل دي، او د دې ترڅنګ په اوس وختونو کې د اجتماعي شبکې هم ډېرې فعال دي. د دواړو خواوو د هیوادونو خبریالان او ځوان خبریالان په اجتماعي شبکو کې اکاونټونه لري او هر ورځ خپل اکاونټونه اپډیټ کوي او معلومات خپروي. زه فکر کوم کله دې وسیلې استفاده وشي چې ډېر ځوان ښکیل دي، ښه مثبت استفاده وشي، کولای شي چې ښه کردار ادا کړي او د دې لپاره کافي زمینه مساعد. ترڅنګ آنلاین هر ورځ آنلاین خبرونه او خبری سایټونه اپډیټ کیږي او په دې کې هم تر ډیره پاده ځوانان ښکیل دي. نو که وغواړي ولی نه، البته دوی ته د دغسې یو ذهنیت د ورکولو لپاره دغسې کانفرنسونه ډیر رول لري، لکه څو ورځې مخکې چې دلته وشو. او په دې کانفرنس کې هم یوه فیصله په دې وه چې باید د دواړو هیوادونو د پولې د دواړو خواوو خبریالان ګډ ویبسایټ او حتی د تلویزیون په سطحه یوه رسنۍ په لاس کې ولري چې د اړیکو د ښه کولو لپاره کار وکړي. نو فکر کوم زمینه مساعده ده او د دغسې یو ذهنیت د ښه ذهنیت د ورکولو د خپل خبریالانو ته ضرورت دی، او دغه کانفرنسونه کولی شي چې دا کار وکړي. دې کانفرنسونه لري کولی شي چې موږ ښه ذهنیت واخلو او د پولې د دواړو غاړو د خلکو ولسونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رول سرته ورسوو.
په مطبوعاتو کې دننه مثلا په اخبار ورځپاڼو کې، په تلویزیونونو کې، رادیوګانو کې، یا نورو آنلاین رسنیو کې ځوانان آیا دغسې اجازه لري، په اصطلاح صلاحیت لري کولی شي چې داسې یو کار وکړي؟
زه فکر کوم تر ډیره حده یعنی د خبریال نه غوښتنه مسلکي توب دی، دا یو ډیر مهم ارزښت دی، مسلکي توب او بې پري توب. په دې کانفرنس کې یو مسله دا وه چې ډیر وخت د خبریالان سلیقوي چلند کوي، او دا سلیقوي چلندونه رښتیا د اړیکو په خړ پړولو کې ډیر زیات رول لري. دوی ته مسلک هم اجازه ورکړې ده او هغه قرارداد چې دوی کوي د هغې په اساس هم دوی مجبور دي چې بې پلوه او بې پري کار وکړي. مګر بدبختی حده چې په دې نپولی په دواړو خواو کې یو ډول ذهنیت موجود دی، یو بل ولس په وړاندې چې دا غنه دی ښه نه دی. یعنی په عامو د کانفرنس کې هم دا ویل شول چې د پولی په دې غاړه کې یا په هغه غاړه کې به د په ډېره ټیټه سوې خلک هم د هیوادونو په سطحه په روابطو کې ښکیل وي، او دا ډیره بد ده. رښتیا دا ده چې په دې کې میډیا ډیر زیات کردار لوبولی دی. نو مسلکي صلاحیت دا د هر خبریال سره شته چې باید بې پلوی واوسیږي او د بې پلوی کار وکړي او رښتیا ووایي. زه فکر کوم دوی دا جواز لري او دې تر څنګ دا صلاحیت هم ورسره ده، خو د دغسې یو ښه ذهنیت د ورکولو لپاره دغسې کانفرنس بیا هم ضرورت دی لکه چې مخکې ویلي.
نوید یوسفزی صاحب، لکه تواب چې وویلې د مطبوعاتو نه یا د ژورنالیستانو نه د خلکو غوښتنه هم دا ده چې مثبت کردار ولوبوي او دوی بې طرف واوسي، د هغه ځای مطبوعاتو ته خو دوی یو څه اشاره وکړه. پاکستانی مطبوعات چې تاسو د نږدې ورسره رابطه لرئ، څارې، د دوی رول ته په کوم نظر ګوري دوی د افغانستان او پاکستان د روابطو په باب دوی څه ډول تګلار لري او بل دا چې پاکستانی ژورنالیستان خصوصا ځوان ژورنالیستان په دغه برخه کې دوی داسې څه فکر لري څه نظر لري یا داسې هلې ځلې کوششونه دوی ترمنځ شته چې باید یو څه کردار ولوبوي؟
بالکل ډیره ضروری ده. لکه څنګه چې دینه مخکې د اوس کانفرنس چې د پاکستان او د افغانستان دغه جرنالیستانو لپاره نو باغې کې دغه یو څیز و چې د دواړه کسان تر خپل منځ نږدې کې یا چې کوم مشکلات دوی په ذهن کې دي یو خو د ټولو نه مهم څه چې زما په خیال کم دی هغه پروفیشنلیزم دی، یعنی مسلکی وي. نو چې کله هغه مسلکی جرنالیزم وي هغه پوهیږي هغه د خپل سټوري بیلنس کولو لپاره یا د خپل خبر د یو شانتیوالي لپاره هغه بیا پوهیږي هغه بیا دواړه اړخونه په هغې کې څیړي، دواړه اړخونه باندې خبرې اترې کوي. اکثر که موږ وګورو که په پاکستان کې دي او که هغه اړخ ته دي نو هغه ون سایډ سټوري کوي، یو طرفه یې هغه قصه یا هغه سټوري چې کوم لیکلی کېږي هغه یو طرفه یې. نو په هغې کې د پروفیشنلیزم یا د مسلکي توپ چې کوم هغه طرف دی هغه پکې بالکل لرې کړی شي، او که دلته دي او که د هغه طرف نه دي نو دوی دواړه هغه خپل مسلکي دغه پرېږدي او هغه بیا په سیاسي دغه باندې چې کوم دی نو په هغې باندې خبرې اترې کوي یا په هغې په انداز باندې هغه اوسیز لیکل کېږي. د هغې نقصان دا کېږي چې دواړو تر منځه د عمومي ولس او که سیاسي وي نو په هغې باندې یو بد اغېزه کوي، یو بد اثر په هغې باندې پرېوځي. نو د پاکستان افغانستان فکر کوم دواړه جرنالیستان غواړي چې دغه د دوی تر منځه چې کومه دا خلا جوړه شوې ده یا کومه فاصله جوړه شوې ده ختم شي. د افغانستان ډېر جرنالیستان داسې دي چې هغوی دلته وخت تیر کړی، دلته نه جرنالیزم کې سبق ویلی دی، دلته د خلکو سره بلد دي، پوهیږي هم، خو بیا د هلته د تلو په وجه باندې هلته داسې ځینې په پاکستان کې هم شته، په افغانستان کې داسې غزنې خلک شته چې هغه د دې ځای په خلاف پانې دغه ډیولپ کول یو کوشش کوي. دغه کس دلته کې نه، دغه کس هلته کې نه. دغه ختمېدو لپاره یو مهمه یو اهمه دغه دا ده چې دا دواړه جرنالیستان خپل مس کې کینی او په دې باندې یو پریکړه وشي، په دې باندې لکه څنګه چې اوس دا کانفرنس وشي په پاکستان کې په دې کې خې زبردست پریکړه وشي چې دغه دواړه ته اسانتیا ورکړل شي. نو که دغسې قسمه ورکشاپونه، ټریننګونه، پروګرامونه جوړ کړی شي فکر کوم دا به ډېر فایده مني.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ د بحث موضوع ده چې ځوان ژورنالیستان خصوصا ځوان ژورنالیستان او په مجموع کې ټول ژورنالیستان د افغانستان او پاکستان په روابطو کې څه کردار لوبولی شي او دوی څنګه کولی شي چې دغه دوه ګاونډي هیوادونه په دولتي کچه په ولسي کچه ښه روابط ولري، دوستانه روابط ولري. الیاس وحدت صاحب د دوی د خبرونه خو دغسې لږ ډېر اندازه کېږي چې د مطبوعاتو کردار ته په چندان په ښه نظر دوی نه ګوري. خبره که موږ د ژورنالیستانو کوو خو هلته مثلا یو غږ پورته کېږي خو بیا د مطبوعاتو د لارې د راډیو، تلویزیون یا نورو چاپي رسنیو د لارې د مطبوعاتو کردار ته تاسو څه نظر ګوري او په اوس وخت کې د دوی کردار څنګه ارزوئ؟
انګار صاحب د کرخې دواړو غاړو ته درې ډول رسنۍ کار کوي، نړیواله، ملي او ځایي رسنۍ. نړیواله میډیا د دواړو هیوادونو د روابطو لپاره د خپلو هیوادونو یا د خپلو پالیسیو نه کار اخلي. دوی د دې هیوادونو ګټو ته نه ګوري یا دې ته نه ګوري چې خبره سختیږي که نرمیږي، د چا په ګټه تمامیږي، د چا په نقص تمامیږي. دوی خپله پالیسي مخته وړي خو د خپل ژورنالیست په مټې مخته وړي چې خپل رپورټینګ څنګه وکړي، څنګه د رپورټ عیار کړي، څنګه یې جوړ کړي. دویم زموږ ملي رسنۍ دي که د پاکستان دي که د افغانستان دي، هغوی هغه اصلي رسنۍ نه دي زیاتره زما په خیال، دغه یا د حکومتونو په لاس کې دي، د پردې شاته حکومت د دوی ملاتړی دی، او یا د داسې ادارو په لاس کې دي چې هغه د اصیل ژورنالیزم تطبیق ته قایل نه دي، او یا د داسې شخصیتونو په لاس کې دي چې هغوی یا سیاسي مفادات لټوي او یا اقتصادي مفادات لټوي یا سلیقوي چلند کوي. نو هغوی هلته ژورنالیستان کینولی دي، هغوی ته یو رهبري ورکوي چې دا داسې ولیکه، داسې ووایه، دې شي ته لمن ووهیه، دا پرېږده، دې نه تېر شه، په دې حقیقت سترګې پټې کړه، دا حقیقت را وسپړه. او زموږ هغه ځایي رسنۍ هغه د پاکستاني ورونو په اصطلاح چې لوکل میډیا چې ده، هلته بیا اکثریت په دواړو کرښو کې تر ډېره ځایه دغه ما چې یاد کړل حکومتونه او شخصیتونه او ادارې هم داخلي دي، او تر یو ځایه بیا بې مسلکیتوب هم دی. هغه نه شي کولی، هغه دومره لوړ شعور نه لري چې خپلو ولسونو ته د دواړو هیوادونو د ښو روابطو او د بدو روابطو عواقب، ګټې او تاوانونه بیان کړي. نو دلته میډیا یو ډول یرغمل شوې ده، میڈیا نه پر خودل کیږي چې خپل اصلي رسالت تر سره کی میڈیا نه د لاؤډ سپیکر کار اخیستل کیږي میڈیا نه داس کار اخیستل کیږي چې دیو بل پر ضد استعمالیږي کنا میڈیا کولی شي چې د ولسونو سره نږدې کی خو چې د سره نږدې کوي نه یا تر اوسه پورې نه د سره نږدې کړي میڈیا چا پر خودلی نه ده او یا په کوم ځایونو کې چې څوک واک لري هغه بیا دومره شعور نه لري ما په کانفرنس کې هم دا خبره وکړه چې دلته پاکستانی رسنیو د ولس په ذهني ډول داسې یرغمل کړی دی چې د یو رکشې والا هم دا ځان ته دا حق ورکوي چې د افغانستان په اړه داسې خبره وکړي چې په افغانستان کې به داسې یو حکومت وي چې هغه د انډیا په ځای د پاکستان سره ډېر نږدې وي د هغې دوست وي او په افغانستان کې کته وګوري رسنیو داسې ونمود کړی ده داسې خودلی د خپلو ولسونو ته چې زمونږ د ستونزې د کشلې د اوږدوالي د جاد یوازینی عامل یې پاکستان دی او دا چې دا مونږ وطن نه جوړېږي او دا پاکستان نه غواړي چې نه جوړېږي که پاکستان وغواړي په سبا ته جوړېږي رسنیو داسې ذهنیت خلکو ته ورکړی دی چې پاکستان حتما باید دا ومني چې تر اټکه پورې زمونږ ځمکه ده او دا ولې نه راپرېږدي او یا دې خوا ته پاکستانیانو سره چې کینې هغه درته وایي چې د ډیورین لاین تاسو ولې په رسمیت نه پېژنئ ولسونه یې داسې پیاوړل په ذهني ډول نارامه کړي دي دوی هغه د ګیلاس خبره چې نیم ګیلاس ډک دی یا نیم ګیلاس خالي دی هماغه خبره ده رسنۍ هره مسله د نیم ګیلاس تش دی لیدې دوری نه سړي د نیم ګلاس ډک دی د دوری نه نسړي کنه یو مثال زلند وایم هم د مونږ نن چې په پیښور کې ګرځو زه فکر کوم چې شل فیصد زه په پیښور کې افغانان ګورم هغه که په ګرځېدو را ګرځېدو کې دي هغه که په اوسېدو کې دي هغه که په بزنس کې دي یو خواته چې لاړ شي که ننګرهار ته لاړ شي که خوستان که هرات ته لاړ شي هلته زیاتره کاروباریان هغه پرمختللي کاروباریان پاکستانیان دي خو نه چا پاکستانی د ګریوان نه نیولی چې ورک شته پاکستانی نه دلته افغان چا نه نیولی هلته به هم یو پولیس اشتباه کوي دلته به هم پولیس اشتباه کوي خو موږ رسنۍ د یو پولیس اشتباه یا د یو کس خبره دا هوا ته لوړوي خو دلته د زرګونه لکونه انسانان چې د یو بل سره دوستانه اړیکې لري په دې باندې خاورې اړولې دي نو زه فکر کوم که رسنۍ اصیل رسالت ته پاتې شي او کومې رسنۍ چې پاتې دي هغه رښتیا رول ادا کړي په ډېر لنډ وخت کې زه فکر کوم په یو کال کې د ذهنیتونو دومره نږدې کېدلی شي چې بیا به د منفي تبلیغاتو پر ځای په خپله ولسونه د یو بل پر ضد مثبت تبلیغات وکړي
تاسو وویل چې دلته څو ډوله رسنۍ دي یا په څو برخو دا رسنۍ وویشلې بهرنۍ رسنۍ هم خو د خپلو هیوادونو د ګټو پورې تړلې وبللې چې دوی د خپلو ملي ګټو دپاره یا د دولتونو د پالیسیو دپاره کار کوي په پاکستان کې که موږ وګورو دغه د دواړو هیوادونو روابطو خرابولو ته کزدا شو ویم تر ډیره د لوکل یا ځایی میډیا مطبوعات دوی لمن وهی دوی پالیسی داسې بے پری یا غنډ آزاد نه ده همدغه شکایت د افغانستان د مطبوعاتو نم کیږي نو مطبوعات په داخلي مطبوعات کې خو یا په دې لوکل ځایی مطبوعات کې خو یعنی اکثره د خپل د ځایی خلکو دي د دوی په دغه پالیسۍ بدلولو کې الګ تر لګه دی ته حاضرولو کې چې دوی یو مثبت کردار ادا کړي ځوانان څه مسولیت لري ځوان ژورنالیستان
ځوانان دې په دې فکر وکړي چې کله دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې وي نو د دواړو هیوادونو به سم وي که اړیکې ناسمې وي دواړه هیوادونه به ناسم وي او که د هیوادونه ناسم وي نو دوی ژوند د ځوانانو ژوند ځکه ناسم دی چې د ځمکه په اور باندې بدله شوې ده او لا هم د اور پراخېدلی شي نور هم د اور تیزیدلی شي نو ځوانان دې په دې غور وکړي چې د ټولنې اکثریت دوی جوړوي که د عسکر نه نیولې د مخالف نه نیولې د یو ډرایور نه نیولې تر هغه استاذه پورې او د یوې کارخانې تر کارګره پورې دا ټول ځوانان دي نو اکثریت قرباني د دې پیښو دغه ځوانان دي نو ځوانان دي په دې فکر وکړي چې که زه سم کردار ادا نه کړم د ما د غمیزه نور هم د ما دپاره اوږدېږي زما ځواني خو به تېره شي هغه ما راتلونکی نسل چې په ما پسې را روان دی د هغې ځواني به هم په دې غمیزه کې تېرېږي نو دې ته د یو ملا وتړي یو کلک عزم دې وکړي چې هغه منفي فکر چې زه کوم هغه منفي ګیري چې تر اوسه مې کوله هغه له دې وروسته نه کوم زه د جوش په ځای د هوش نه کار اخلم تر اوسه مونږ ټول مسایل ځکه خراب شوي دي چې مونږ د هوش په ځای د جوش نه کار اخیستی او مونږ د هر څه سره سطحي او احساساتي برخورد کړی دی زمونږ برخورد باید په استدلال ولاړ وي په منطق ولاړ وي په ژور تفکر او تدبر ولاړ وي او د نورو هیوادونو نه یې باید زده کړو د نورې نړۍ نه یې باید زده کړو مونږ ستونزه دا ده چې مونږ د سر چوک اوازو اخیستي یو کله چې مونږ عمیق فکر وکړو ډېر څه رښتیا نه وي د سره چوک وزې بيد مونږ په لوکل میډیا کې روانه خلو او بیا ملي میډیا په لوکل میډیا ولاړ ده بیا نړیواله میډیا په ملي میډیا ولاړ ده د ټول یو بل معلومات سره شریکوي یو بل سره یو دیو بل منابع دي او په یو بل باندې حواله ورکي کومږي دي تا خبر رسید د سیمیزي میډیا نه شروع کو نو نړیواله میډیا هم مونږ په ځان سره خلې شو ځکه په نړیواله میډیا کې هم مونږ خلیو مونږ پکې ولاړو خو یو خبره دا ده چې په پاکستان کې تر کومه ځای چې ما پښتنه وکړه دلته میډیا په دې باندې ولاړه ده چې د دې ملاتړ چې دا سپورټ چې دا د دولتي ادارو لخوا ده خو په پټه مثلا اعلانونه ورکول کیږي لوکل میډیا ته یا سیمیزي میډیا ته هغه د دولت په خوخه ورکول کیږي کچرته میډیا د دولت په شرونه ونه مني دولت په دې باندې هغه اعلانونه بندي اعلان چې په بند کو بس د هرات ژرندې دي که بعد وي چلیږي که بعد نه وي نه چلیږي بس هغه میډیا ختمه ده او یې خواتم حکومت هغه چې دي میډیا چې دا زیاتره که څه هم آزاد ده دولت په هغه کې ډېر رول نه لوبوي ډېر رول نه لري دولت چلته سانسوري کی خو خبر دا ده چې هغه د داسې خلکو په لاس کې ده داسې شخصیتونو په لاس کې ده داسې ادارو په لاس کې ده چې هغه دا شعور نه لري یا قصدن دا کار نه کوي چې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو دپاره کار وکړي هغه نورو اهدافو دپاره وړو اهدافو دپاره کار کوي نو دې خواته اقتصادي ګټې دي هغې خواته هم د ادارو د چلوونکو یا سیاسي ګټې دي یا حزبي ګټې دي نو که چېرته دولتونه هم لږ داسې وکړي چې د میډیا استعمال پرېږدي د لاؤډ سپیکر په توګه استعمال نه کړي او په یې خواته هم حزبونه د میډیا نه ناسمه ګټه وانخلي او جیبونو ته ډېر کار پکې ونه شي زه فکر کوم چې ځوانان بیا هم که کینول شي لکه مونږ چې دلته سره کیناستو بیا سره کینی دوی یو حد ته رسېدلی شي په منځ کې یو کرخه راښکلی شي او یو داسې مشترک محور جوړولی شي چې د مونږ او تاسو ما به اشتراک دغه ده او ما به امتیاز د مونږ او تاسو دغه ده تم خپل هیواد ګټې په نظر کې ساته زه به هم ساتم خو ته هم د خپلو ولسونو احساسات مه پاروه زه به هم د خپلو ولسونو احساسات نه پاروم ته هم ولسونو ته ووایه چې مونږ د پاکستان سره دا ګټې تړلي دي زه به هم خپلو ولسونو ته ووایم چې مونږ د افغانستان سره دا ګټې تړلي دي پاکستان د خپلو ولسونو ته ووایه چې منځنۍ اسیا ته د رسېدو دپاره یوازنۍ لار د مونږ افغانستان ده که په افغانستان کې امن نه وي منځنۍ اسیا ته مونږ نه شو رسېدلی نه د منځنۍ اسیا نه شی راوړی شو نه یې وړی شو او افغانستان میډیا دې خپلو ولسونو ته ووایه چې همدا اوس هم د مونږ نږدې د یو میلیون نه زیات افغانان دلته اوسېږي دلته ژوند کوي دلته تعلیمونه کوي دلته بزنس دی دلته د کرخې دواړو غاړو ته د یوې ژبې خلک د یو مذهب خلک د یو کلتور خلک پراته دي دا نه شي سره بلیدلی او همداراز د افغانستان میډیا دې خلکو ته ووایه چې مونږ په وچه کې پراته خلک یو که چېرته مونږ د پاکستان سره ښه رابط ونه لرو نو مونږ بهر ته د رسېدو لپاره لار نه لرو دي مونږ اقتصاد بیا وده نه شي کولی نو لهذا مونږ ښو اړیکو ته مجبور یو دا نه چې مونږ د خلکو احساسات را وپرو همدې میډیا لکه غورځنګ صاحب چې وویل د ډله ییزو شبکو کې هم د ځوانانو احساسات داسې راپارولی دي چې که چېرته د کرکټ مسله هم وي خلک به د پاکستان په ځای د انډیا ملاتړ کوي ځکه به د انډیا ملاتړ کوي چې وایي چې مونږ د پاکستان سره مشکل لرو او کدا خبر دی وکړه چې شاهد افریدی پښتون دی چې پښتون خوشاله دی انډیا ولا نه یو غټي غبي اتا ته وایي چې خامخاته دی پاکستان سره لکه چې استخباراتي اړیکې لري همدا سي دلته که چیرته یو افغان د چسره بل ماج سبا بیا دی استخباراتي د روکست کور مخ ته ولاړی تا کړ پرون افغان راغلی دی څه ویل څه کول څنګه راغلی
د ځوان فکر خبرونه قدرمون اوریدونکو زه مجيب الرحمن انګار ساسو کوربم په دې خبرونه کې زموږ د بحث موضوع ده چې ځوان ژورنالیستان څنګه کولای شي د افغانستان او پاکستان پر د روابطو په کولو کې کردار ولوبي په دې خبرونه کې موږ سره آزاد خبریال او ورسپانه لیکونکو حمیم جلال زاده ځوان ژورنالیست تواب غورزنګ د کوزي پښتونخوا ژورنالیست او ورسپانه لیکونکو نوید یوسف زاده او زموږ مشر خبریال الیاس وحدت صاحب مهرباني دي جلال زین صاحب الیاس وحدت صاحب ډیر مسولیتونه ځوانو ژورنالیستانو ته متوجه کړل اوس دغه د دې خبرو ته پوپام نو د ځوانان به څنګه کردار لوبوي په دې کې
میډیا یو هغه شی ده لکه مثلا کله چې موږ په دولت کې کومه قوه او اړتیا لرو همدغه سې د یو مستقلې قوې په توګه میډیا ته ضرورت ده او دا ضرورت میډیا د زور پر بنا ده سې میډیا یو ری زور منل سوی دی چې میډیا په ولسونو کې او په دنیا کې له دنیا سره د یو بل هیواد په اړیکو کې په دې ټولو کې میډیا زور لري نو کله چې موږ د میډیا زور منو او همدغه میډیا د یوې وسیلې په توګه دا مهال لکه موږ چې مخکې ورباندې خبرې وکړې ځوانانو په لاس کې ده بنا
دغه د جنگ دی وسلې په توګه نه بلکې د سولې وسلې په توګه کارولای شي. د جنگ دی وسلې په توګه تر اوسه پورې کاریږي. منفی تبلیغات په یو ډول نه یو ډول باندې جګړې یا د سیاسي تاوتریخوالی یا د اړیکو خرابوالی ته یو ډول نه یو ډول لمن وهي. خو کله که موږ د میډیا همدغه منفی تبلیغات پر مثبتو هغو واړو، مثلا د دې پر ځای چې یو بل پسې په بې بنسټه یا د پرېدا او ولاړ خبرونه خپاره کړو، موږ له یو بل سره د مثلا د خپلو اقتصادي ګټو، د خپلو ټولنیزو ګټو، د خپلو فرهنګي ګټو او د خپلو ټولو مشترکاتو په اړه باندې مثبت شیان خپاره کړو، خود به خود دغه اړیکې ښې کېږي. او زه فکر کوم چې ځوانان تر بل هر چا ښه کولای شي چې میډیا دی دغسې وسلې دغسې وسیلې په توګه وکاروي چې هغه د دواړو هیوادونو د دې پر ځای چې سره لرې کړي نورې هم سره نږدې کړي. خو اوس اصلي مسله دا ده چې میډیا دومره مهمه هم ده او دومره مهم رول هم لوبولی شي، نو څنګه به کارول کېږي؟ اصلي ټکی دا ده. ته په څو بودونو باندې خبرې کولی شو، مثلا چې میډیا اوله وار مستقله شي، میډیا د سلیقو له اغېزې راووزي، د سلیقو له دایرې راووزي.
څنګه به راووزي د سلیقو د دایرې نه، یا مثلا دا به څنګه مستقله کېږي؟
زه فکر کوم لکه وړاندې سم یادونه وسوه، افغانستان کې میډیا د په رسمیاتو کې مستقله ده. هلته میډیا له دولت سره ډېرې اړیکې نه لري، نسبتا د پاکستان په پرتله آزاده هم ده. اوس مثلا په افغانستان کې تاسو خپله د افغان حکومت پسې د میډیا کوم تبلیغات وګورئ، نو هغه دلته نسته او نه څوک دومره وس لري چې پاکستان کې هماغسې تبلیغات وکړي په حکومت پسې. یعنی په افغانستان کې آزادي سته، خو هلته مشکل دا ده چې له آزادۍ څخه یو ډول تیری کېږي، یعنی تر آزادۍ هم اخوا ته راوړي. زه فکر کوم دا بیا خپله په همدغو خلکو پسې اړه لري چې دوی څومره معقول ګام اخلي. دوی هلته آزادي لري، خو مسله دا ده چې هلته ټولې نه یادوم، ځینې رسنۍ غیر معقول کار کوي یا غیر معقول اقدام کوي او له خپلې آزادۍ څخه هغسې ګټه نه پورته کوي لکه مثلا چې قانون ورته اجازه ورکړې وي، یا هم د هیواد په ګټه، د هیواد د ملي ګټو د ساتنې یو وسیله کېدای شي. نو بناء معقولیت او منطق باید په ځوانانو کې، هغو کسانو کې چې میډیا چلوي، په هغوی کې وده وکړي. او دا داسې شی نه ده چې په یوه ورځ یو څوک ورته ووایي چې ته دا کار مه کوه نو هغه پرېږدي، دا د وخت په تېرېدو سره خپله سمېږي. اما کار ورته کول په کار دی، تر کومه وخته پورې چې موږ د منطق پر بنسټ باندې ګام وانخلو، موږ نشو کولای چې له میډیا څخه سمه استفاده وکړو. او کله چې موږ غواړو چې میډیا سمه وکاروو، د هغې تر شا باید سم فکر موجود وي. او سم فکر د یوې ورځې کار نه ده، دا په د وخت په تېرېدو سره جوړېدای شي. البته هسې ورته په کار دی، لکه کنفرانسونه ورته کېږي او نور د کنفرانسونو ته ورته ځینې چارې ترسره کېدای شي، چې خپله همدغه د میډیا تر شا کوم ولاړ فکر چې دا خپله جوړېدای شي او دا په اړیکو کې یو ډول د منفي په ځای مثبت رول لوبولی شي.
غورځنګ صاحب، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې ژورنالیستان به هم زموږ د حکومتي مشرانو په شان یو درېمګړی هېواد به راځي او دوی به په یو بل درېمګړي هېواد کې خبرو ته سره کینوي، که دوی به په خپله څه مسؤلیت لري، څنګه به دوی سره دوی ترمنځ یو همغږي رامنځته کیږي؟
زما خپل باور خدا دی چې اصلا د میډیا دغه تبلیغات یا د منفي کردار د دواړو هېوادونو د اړیکو له امله ده. یعنی د دواړو هېوادونو ترمنځ په حکومتي سوي روابط داسې چې میډیا د میډیا پر کردار هم حاوی دي. زما خپل پیشنهاد دا دی چې اصلا په حکومتي سوي د اړیکو د بهتری او د باور د یوې فضا د رامنځته کولو لپاره کوشش وشي، او په دې کې میډیا باید د وسیلې په توګه استعمال شي. نو زما خپل نظر دا دی چې ژورنالیستان که دغسې سره کښېني، دا د یو پیل وبلل شي، په راتلونکي کې د هم دغسې ناستو ته زمینه مساعده شي. خبریالان په دې کانفرنس کې هم په ډېرو مسایلو سره پوه شول، او زه باور لرم چې وروسته هم که دغه چار ادامه وکړي، کولی شي چې د اړیکو دغه فضا لا بهتره او ښه شي.
ښاغلی نوید یوسفزی، د دې بحث نه موږ دا نتیجه راخیستلی شو چې په دې وخت کې د ژورنالیستانو رول مهم دی او د ښه روابطم ډیر مهم دی. نو لکه دوی نه مې چې وپوښتل چې څوک به موږ سره یو ځای کوي، یا دې ته به په تمه یو، د پاکستان مطبوعاتو کې د ژورنالیستانو رول، د دوی مجبوریتونه، د دوی محدودیتونه او نور مسایلو ته په کتو، که په لنډو راته ووایې د دې ځای د حالاتو په حساب سره ستاسو په نظر څه لارې دي، څنګه کېدی چې خیر نو څنګه به موږ تر منځ دغه همغږي رامنځته کیږي؟
لکه څنګه چې غورځنګ صاحب وویل کنه، چې لکه په سیاسي او په اولسي انداز باندې موږ کولی شو چې خپل مس کې کینو، د ټول له مهمه خو دغه خبره ده چې موږ خپل مس کې اول کینو، په دې باندې بحث وشي یا ډسکشن یا په دې باندې خبرې اترې وشي چې دغه زمونږ ترمنځ اول خو دا مشکلات کم کم دي، یا جرنالیزم چې کم دی هغه د معاشرې د اصلاح د پاره ده.